خوش آمدین
شما. ډیر مننه تاسو څخه جاوید نیمی تاسو ستړي مسي د ازادي رادیو اوریدونکو ته از مال خو سلام. دا خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. په راپورونو کې اوري چې د امریکا د ولسمشر مرستیال د افغانستان له ولسمشر سره د سولې پر پروسه او نور موضوعاتو خبرې وکړي. نن یکشن بده د سلباغي عدلویاتي اجتماع د فبروري 18 پیل خبرونو کېږي. د سعودي عربستان والی احد د وسلولو طالبانو له هیئت سره ګوري. د جرمني صدر اعظم د افغانستان له ولسمشر سره په کتنه کې د افغانانو په مشرۍ د سولې د پروسې ملاتړ وکړ. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د بریتانیا د دفاع وزیر ته د جګړې د وزیر خطاب وکړ. د سعودي عربستان والی احد شهزاده محمد بن سلمان د وسلولو طالبانو له هیئت سره ګوري. دا خبر د پاکستان د حکومت د دوو معتبرو سرچینو په حواله خپور شوی دی. شهزاده محمد بن سلمان نن پاکستان ته ځي. پاکستانی چارواکو رویټرز خبری اژانس ته ویلي چې د طالبانو هیئت به د دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې له شهزاده محمد بن سلمان سره وګوري. پاکستانی چارواکو د هویت د پټ ساتنې په شرط خبری اژانسونو ته ویلي چې دا مسأله یو راز ګڼل کیږي. خود طالبانو ویان رویټرز ته ویلي چې له شهزاده محمد بن سلمان سره د هغوی د هیئت کتنه نه ده پلان شوې. د راپورونو پر اساس د دوشنبه په ورځ د طالبانو استازي په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره هم ګوري. خود زلمی خلیلزاد لخوا په دې اړه کوم بیان نه دی خپور شوی. د جرمني صدر اعظم انګلا میرکل د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غني سره په کتنه کې د افغانانو په مشرۍ د سولې د هڅو ملاتړ کړی دی. د ارګ د اعلامیې له مخې انګلا میرکل ولسمشر غني ته ډاډ ورکړی چې په افغانستان کې د سولې د موافقې د تطبیق ملاتړ کوي. د جرمني صدر اعظم پرون په مونشن یا میونیخ ښار کې نړیوالې امنیتي غونډې ته په وینا کې امریکا ته خبرداری ورکړ چې له افغانستان څخه په بیړه د عسکرو ایستل به ناوړه عواقب ولري. جرمنی او امریکا د ناتو غړي هیوادونه دي. ناتو په افغانستان کې نږدې 10,000 عسکر لري چې زیاتې امریکایان دي. د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پینس په افغانستان کې د مشورتي لوی جرګې د جوړېدو پریکړه ستایلی ده. مایک پینس پرون د جرمني په میونیخ ښار کې د نړیوال امنیتي کانفرنس په څنډه کې د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غني سره کتلی دي. د ارګ په حواله مایک پینس ولسمشر غني ته ډاډ ورکړی چې په افغانستان کې د روانو انتخاباتو ملاتړ کوي او د انتخاباتي سیستم د اصلاح لپاره په کمیسیونونو کې وروستي تغییرات یې ستایلي دي. ولسمشر غني له طالبانو سره د سولې پر روانو هڅو د مشورې لپاره د جرګې د جوړولو سپارښتنه کړې ده. د ښاغلي غني په وینا مشورتي جرګه به در روانې میاشتې په وروستیو کې جوړه سي. د افغانستان د کرنیزو محصولاتو نندارتون به نن په متحده عرب اماراتو کې پرانستل سي. د افغانستان د کرنې وزارت ویان اکبر رستمی ویلي چې دغه نندارتون به څلور ورځې پرانستی وي.
په دغه نندارتون کې زمونږ داخلي شرکتونو او کمپنی او زمونږ تاجران هم ګډون کوي.
د کرنې وزارت د ویان په وینا د افغانستان د وچې میوې او زعفرانو سوداګر به له بهرنیو تجارانو سره د 40 او 50 میلیون ډالرو په ارزښت قراردادونه هم وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د بریتانیا د دفاع وزیر ته د جګړې د وزیر خطاب وکړ. تر دې یو ورځ مخکې د بریتانیا د دفاع وزیر ګیوین ویلیامسن ویلي و چې روسیه د غرب د پارولو هڅې کوي. ویلیامسن د جمعې په ورځ د جرمني په مونشن یا میونیخ ښار کې نړیوالې امنیتي غونډې ته وویل روسیه هڅه کړې چې غرب د وسلو په داسې نوې مسابقه کې ښکیل سي چې خپله هیڅ علاقه نه ورسره لري او نه یې غواړي. هغه دغه راز پر روسیې تور پورې کړی چې په وچه او سمندر کې غیر قانوني فعالیت کوي او پر مسکوي غږ وکړ چې له لویدیځ سره د خبرو له لارې خپل روابط ښه کړي. د هغه په ځواب کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر پرون د میونیخ په کانفرنس کې وویل چې د ویلیامسن په څیر د جګړې وزیر له ناټو پرته بل هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې په خپلو سرحدونو کې فعالیت وکړي. د جرمني صدر اعظم انګلا میرکل ویلي چې د امریکا او روسیې ترمنځ د منځواټنه اټومي وسلو د پراختیا د مخنیوي د تړون یا INF د لغوه کېدو نظر د اروپا لپاره تر ټولو بد خبر و. د جرمني صدر اعظم ویل چې دا تړون په اساس کې د اروپا د امنیت لپاره رامنځته شوی و. انګلا میرکل پرون په میونخ کې نړیوالې امنیتي غونډې ته وویل چې له دې تړونه پرته به اروپا مجبوره وي چې د ځان د امنیت لپاره په خپله د وسلو د مخنیوي تړونونه وکړي. هغې همداراز له روسیې سره د ګازو د ګډې پروژې یا نورد ستریم دوه دفاع وکړه. واشنگتن اندیښنه لري چې دا پروژه به اروپا د روسیې پر ګازو په زیاته پیمانه متکی کړي، خو میرکل وویل چې اروپا له نورو هیوادونو او امریکا هم د ګازو د واردولو توان لري. په مونټینیګرو کې زرګونو کسانو د ولسمشر میلو دوکانویچ د استعفا د غوښتنې لپاره مظاهره وکړه. هغوی د ولسمشر دوکانویچ پر حکومت د اداري فساد د ملاتړ تور پورې کړی. مظاهره کوونکي پرون د مونټینیګرو له پلازمېنې پودګوریتسا روان سول او د ښار تر مرکزي چوکه ولاړل. هغوی د نور جنایت نوسو زغملی او غل میلو شعارونه لیږدول. د مونټینیګرو ولسمشر میلو دوکانویچ دا ادعاوې رد کړې دي. امریکا د ولسمشر مرستیال هیله څرګنده کړه چې بالاخره به طالبان مذاکرو ته حاضر شي.
We are encouraged that the Taliban has come to the table.
جریه ریاست جرمنی د هغه پریکړه هر کله کړي چې لمخې د دغه هیواد پوځي ماموریت په افغانستان کې یو کال تمدید شو.
خاصه مجد حمایت وګړي د افغانستان په ګټه ده. تروریزم لا هم په افغانستان او منطقه کې حضور لري.
په غزنی کې اعتراض کوونکو لا هم د کابل کندهار لار تړلې. دوی وایي چې مقر ولسوالي دی ولایت سي.
په وسنی وخت کې د مقر ولایت کېدل ګټه لري تاوان نه لري، ځکه چې د امنیت په لحاظ باندې دا په لومړی نمبر شاره باندې پرته ده.
په بهرنیو راپورونو کې اوري چې د جرمني صدر اعظم ویلي چې دا ټیمي وسلو د پراختیا د مخنیوي لپاره به هر هڅه وکړي. دوه اونیس پروګرامونه هم خپرو. د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګه او حقیقت څه دی؟ د دې خبرونه د سره موضوع اخلو. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر مرستیال او د افغانستان ولسمشر پرون په جرمني کې سره کتلي او پر امنیت، روانو انتخاباتو او د سولې لپاره پر روانو بحثونو یې خبرې کړې دي. در په خبرپاڼه کې ویل شوي چې د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پینس د سولې په خبرو کې د افغانستان د حکومت مشارکت مهم بللی دی. بلخوا ځینو معتبرو سرچینو نړیوالو خبري اژانسونو ته ویلي چې د طالبانو یو هیئت د دوشنبې په ورځ په اسلام آباد کې د سعودي عربستان له ولیعهد او د امریکا له یوه هیئت سره ګوري. نور جزئیات د فرشتې جلالزی په راپور کې.
د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پینس ویلي چې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د افغانستان د حکومت د ګډون په تمه دی. پینس پرون د جرمني په میونخ ښار کې د نړیوال امنیتي کنفرانس په څنډه کې د افغانستان له جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره غږېدلی دی. هغه ویلي امریکا او زموږ ملګري هیوادونه ستاسو له وسلوالو ځواکونو سره کار کوي. د طالبانو، القاعده او د اسلامي دولت د خراسان له ډلې سره جنګېدلی دي. موږ دې هڅولی یو چې طالبان خبرو ته حاضر شوي دي. موږ د دې خبرو د پرمختګ او په دې کې ستاسو او ستاسو حکومت ته مشارکت په تمه یو، لکه څرنګه چې زه او ته غږېدلی یو او له ولسمشر ټرمپ سره ستاسو خبرې شوي. هیله لرو چې په نهایت کې داسې جوړجاړی وسي چې افغانانو ته روښانه راتلونکی جوړ کړي. مایک پینس ویلی امریکا تعهد لري چې افغانستان به بیا د تروریستانو په خوندي ځاله نه بدلیږي. دا د خبرپاڼې په حواله مایک پینس په افغانستان کې د روانو انتخاباتو ملاتړ هم کړی دی. تیرونی د ناټو عمومي منشي یان ستولتنبرګ هم د ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویل چې د سولې په بهیر کې د افغانستان د حکومت د ګډون کلک ملاتړ کوي. ستولتنبرګ ویل په افغانستان کې اوږدمهالي سوله د افغانستان د حکومت له شراکت پرته امکان نه لري. وسوالو طالبانو تر اوسه د افغانستان له حکومت سره د مخامخ خبرو وړاندیز نه دی منلی. د طالبانو لوري په ورستی خبرپاڼه کې ویل سوي چې د دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې د امریکا له یو پلاوي سره ګوري. رویټرز خبری آژانس د پنځشنبې په ورځ د پاکستان د اطلاعاتو د وزیر فواد چودري په حواله وویل چې طالبان په اسلام آباد کې د امریکا له پلاوي سره د دوی په بلنه خبرې کوي. چودري د ډیرو جزئیاتو له ورکولو پرته وویل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر به د اسلام آباد د خبرو جزئیات د افغانستان له ولسمشر سره شریک کړي. ټاکل شوی چې نن د سعودي عربستان ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان هم اسلام آباد ته ولاړ سي. د پاکستان د حکومت معتبرو سرچینو رویټرز ته ویلي چې محمد بن سلمان هم د طالبانو له پلاوي سره په اسلام آباد کې ګوري. دا په داسې حال کې ده چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه بېلابېل نظرونه خپرېږي. د امریکا د دفاع وزارت سرپرست پاتریک شانهن تېر اونۍ د ناټو د دفاع وزیرانو ته ډاډ ورکړ چې دوی به د خپلو متحدانو له خبرتیا پرته په یو اړخیز ډول له افغانستان عسکر ونه باسي. خو په منځني ختیځ کې د امریکا د پوځ د مرکزي قومندانۍ مشر جنرال جوزف ووټل د جمعې په ورځ خبریالانو ته وویل چې شاید تر 1400 پورې امریکایي عسکر له افغانستانه وایستل شي. ووټل وویل چې دا په افغانستان کې د سولې په اړه له روان بحث سره تړاو نه لري. په همدې حال کې د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل ویلي چې د امریکا متحده ایالات باید له افغانستانه په بیړه د خپلو پوځیانو د ایستلو خطرونو ته متوجه وي. انګیلا مرکل ویل په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت د امریکا پر تعهد متکی دی.
ومردل چې د امریکا د ولسمشر مرسل د افغانستان له جمهور رئیس سره د نورو مسایلو ترڅنګ په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د ماموریت او د سولې د پروسې په اړه خبرې کوي. اجرایه ریاست د جرمني د پارلمان د هغې پریکړې هرکلی کوي چې له مخې د دغه هیواد پوځي ماموریت په افغانستان کې یو کل نور هم تمدید سو. ځینې افغان کارپوهان هم د افغان ځواکونو د روزنې او ملاتړ لپاره په افغانستان کې د جرمني سرتیرو ماموریت مهم ګڼي. وصل وصل او نور تفصیل.
د جرمني پارلمان په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت یو کال نور هم تمدید کړ. د افغان حکومت اجرایه ریاست د جرمني د پارلمان د دغه پریکړې د هرکلی ترڅنګ په افغانستان کې د دغه هیواد د سرتیرو حضور د افغان ځواکونو د روزنې او تروریزم سره د مبارزې لپاره مهم بولي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان فریدون خوزون د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې لا هم افغانستان او سیمه د تروریزم له ګواښ سره مخ ده چې باید پر وړاندې ګډه مبارزه وشي.
قاتې ماموریت پاډانه کې کوم جوازونه خپل ځواکونه او سفیر لري. دوی د افغان ځواکونو د روزنې او تجهیز مسولیت پر غاړه لري او حمایت پر غاړه لري. هر څومره د حمایت وګدیږي د افغانستان په ګټه ده. تروریزم لا هم په افغانستان او منطقه کې حضور لري. نو ځینې موخې شته چې نړیوال ځواکونو شتون دته احساسيږي.
د خغلی خوزون په خبره که سه هم اوس مهال د جګړې ټول مسؤلیت د افغان ځواکونو په غاړه ده، خو د دوی د لا پیاوړتیا او ښه تجهیز لپاره د بهرنیو ځواکونو حضور ته اړتیا لیدل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د جرمني پارلمان د دغه هیواد د لومړی وزیر په حضور کې پریکړه کړې چې سرتیری به د یو بل کال لپاره هم په افغانستان کې خپل ماموریت ته دوام ورکوي. د دغه پریکړې له مخې جرمني سرتیری به د غوس ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې د افغان ځواکونو روزنې او ملاتړ ته دوام ورکړي. د جرمني پارلمان دا شنویلی چې په افغانستان کې به د میشتو سرتیرو په شمیر کې هم شاوخوا سل تنه زیاتوالی راځي. دغه هیواد اوس مهال په افغانستان کې شاوخوا 1200 سرتیر لري چې د غوس ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې د افغان ځواکونو په روزنه او ملاتړ بوخت دی. په افغانستان کې د جرمني پوځي ماموریت هر کال دغه هیواد د فدرالي پارلمان لخوا تصویبیږي. د پوځي چارو کارپو بریاریز وایي په افغانستان کې د جرمني پوځي ماموریت د افغان ځواکونو د روزنې او امنیت په برخه کې ګټور تمام شوی.
شک نشته چې جرمني ځواکونه په افغانستان کې په تیرو کلونو کې د امنیت په برخه کې، د انکشاف په برخه کې، د اقتصادي مرستو په برخه کې، د افغان ځواکونو د تربیه په برخه کې ډېر کار نه کړی. اوس هم د دوی تون او نشتون یو ضرورت دی، خو یې ته باید پام وسی چې د دوی شتون د سولې د مذاکراتو سره ډېر تړاو لري.
دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د پوځ د مرکزي قومندانۍ مشر جنرال جوزف ووټل ویلي چې ښایي له زرو زیات امریکایي عسکر له افغانستانه وایستل شي. جنرال ووټل د فبروري په 15مه رویټرز خبري آژانس ته ویلي چې د دغه امریکایي ځواکونو د کمولو پریکړه د سولې لپاره له روانو هڅو سره اړیکه نه لري. د هغه په وینا دا وړاندیز په افغانستان کې د امریکایي پوځونو قومندان جنرال سکاټ میلر کړی او هدف یې د امریکا د پوځ له امکاناتو منصفانه کار اخیستل دي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
افغانستان بانک د اروپای ټولنې هغه اقدام چې افغانستان یې د پیسو د سپینولو په تړاو د نه مبارزې له کبله په تور لیست کې شامل کړی بیا اساسه ګڼي. د دغه بانک ویاند وایي چې د پیسو د سپینولو په اړه د حکومت له خوا ښه مبارزه روانه ده. د سوداګرۍ او صنایعو خونه د اروپایي ټولنې دغه اقدام د سوداګرۍ او پانګونې لپاره د اندېښنې وړ مسله ګڼي. خان محمد سین او په دې اړه نور تفصیل.
روسته له هغه راپورونه چې د اروپایي ټولنې کمیسیون افغانستان د پیسو د سپینولو په برخه کې د نه مبارزې له امله په تور لیست کې شامل کړی، افغانستان بانک دغه اقدام بې بنسټه ګڼي. د دغه بانک وایان ایمل عاشور د شنبه په ورځ آزادی راډیو ته وویل، افغان حکومت او په تیر افغانستان بانک د پیسو د سپینولو په برخه کې ښه مبارزه موثر کارونه کړي چې په دې وروستیو کې د پیسو د نړیوال صندوق لخوا ستایل شوي هم دي.
کم لیست چې اتحادی اروپا خور کړی او په افغانستان په هغه کې هم درج کړی دی، په سوپر منزلو په برخه کې د افغانستان بانک د افغانستان ګډون البته په دغه تور لیست کې په کلکه ردوي. دغه فیصله د افغانستان په اړه باندې یو بې بنسټه او ناسمه فیصله ده.
دی وایي د مالي اقداماتو نړیوالې ډلې افغانستان د پیسو د سپینولو او د تروریزم د تمویل ضد مبارزه کې ستایلې او له خاکستري لیست نه په سپین لیست کې شامل کړی دی. دی وایي د مقرراتو جوړول، د فساد پر وړاندې کمیټو کې د قوانینو پلي کول، له بیلابیلو دولتي ادارو سره د موافقت نامو لاسلیک کول، د پرمختللو سیستمونو رامنځته کول او د قاچاق کوونکو پر ضد مبارزه هغه کارونه دي چې د پیسو د سپینولو پر وړاندې شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې اروپایي ټولنې په دې وروستیو کې افغانستان د پیسو د سپینولو پر ضد د کمزورې مبارزې په دلیل په تور لیست کې شامل کړی چې دغه کار د جنایتکارو او تروریستي ډلو ملاتړ او یو ګواښ ګڼل کېدای شي. افغانستان، عربستان، پاناما، نایجیریا، ایران، عراق او پاکستان په هغو درویشتو هیوادونو کې شمیرل کېږي چې د اروپایي ټولنې لخوا په تور لیست کې شامل شوي دي. ویل کېږي چې په دې وروستیو کې د اروپایي ټولنې د کمیسیون لخوا د روان میلادي کال د جنوري په 10مه یو رسمي مکتوب هم د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ته استول شوی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه پر دغه مسأله اندېښنه ښیي، ټینګار کوي چې دغه اقدام په افغانستان کې پر سوداګرۍ او پانګې اچونې ناوړه اثر پرې باسي. د دغه خونې مرستیال خانجان الکوزي آزادي راډیو ته وویل،
ول شي د پلفوی په ارتباط باندې زموږ تجارت دې د دین هم د ډېر مشکل سره مخامخ ده. نور هم جدا هغه ننګونی چې د افغانستان د تجارت په وړاندې پرتی دي هغه نور اضافه کیږي.
خاغلی الکوزه د پیسو د سپینولو په برخه کې د حکومت مبارزې ته خوشبینه دی او وایي چې په دې اړه ستونزې سناسه لرې شوي، خو له حکومت غواړي چې د دغه ستونزې هوارې ته هڅې وکړي او اروپایي ټولنې ته قناعت ورکړي سو افغانستان له نورو ستونزو سره مخ نشي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
او اوس هم د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان مسایلو ته کتنه کوو. کرسچن ساینس مانیټور خبرونې په خپله تازه ګڼه کې له افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو د احتمالي وتلو په صورت کې د سولې د لیدلوري په اړه لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي په داسل کې چې امریکا له خپلې تر ټولو اوږدې جګړې څخه پر وتلو غور کوي. د سولې هغې پروسې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ مستقیمې خبرې پکې شاملې دي، په تیرو څو کلونو کې تر ټولو زیاته خوشبیني رامنځته کړې ده. د خبرونې د لیکنې په یو برخه کې په میدان وردګ ولایت کې د ملي اردو د یو پخواني سرتیری په دار ځړولو ته اشاره شوې ده. وسلوالو طالبانو د رحمت الله په نوم دغه پخوانی سرتیری درې کاله مخکې اول اختطاف، بیا دوی اونۍ وژی وساته او بل اخرې په ونی پوری په دار وځړاوه. د رحمت الله شپږویشت کلن اوشي عبدالحمید وردګ ویلي، دا یوازې زموږ کورنۍ نه ده چې قرباني ورکړې، بلکې په هیواد کې هرې کورنۍ دا ډول قرباني ورکړې دي. د لیکنې په حواله تر دې پیښې څو میاشتې وروسته د عبدالحمید وردګ اکا د طالب وسلوالو لخوا حکومت ته د جاسوسي په تور په ډزو ووژل سو. عبدالحمید وردګ چې د امنیتي خطرونو له کبله مجبور سوی کابل ته کډه سي او هلته د ترکاریو دکان پرانیزي، له دغو امنیتي ګواښونو سره سره د سولې خبرو ته خوشبيني څرګنده کړې ده. هغه خبرونه ته ویلي، کله چې اورم سوله راځي ډیر خوشاله کیږم، دا خوشالي مې د ټول هیواد لپاره وي. د کرسچن ساينس مانیټور خبرونه په تحلیل کې راغلي، که څه هم سوله ژر راتلونکې نه ده، خو په تیرو څو کلونو کې تر بل هر وخت ورته خوشبيني زیاته سوې ده. د مقالې په دوام راغلي، د سولې په پروسه کې د پرمختګ نښې نښانې تر سترګو کیږي. له یوې خوا په وروستیو میاشتو کې د طالبانو مرکچیانو له امریکایي چارواکو سره څو وری وکتل چې په اصول کې پر کاری چوکاټ موافقه کړې ده. د دې چوکاټ لمخې له افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو د وتلو په صورت کې به طالبان دا یقیني کوي چې د افغانستان خاوره به بیا پر نورو هیوادونو د تروریستي بریدونو لپاره نه کارول کیږي. په لیکنې کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد خبرې هم راخیستل سوي چې څو ورځې مخکې ویلي وو د سولې په تړاو باید ډېر نور کارونه هم وسي. د بشري حقونو د څار ادارې یا هیومن رایټس واچ په خپل ویب سایټ کې تر دې عنوان لاندې لیکنه خپره کړې ده: پاکستان باید د پښتنو پر نارضایتۍ غور وکړي. دغه لیکنه چې د دې ادارې د آسیا د برخې اجرایه مدیر براد آدمز لیکلې، په پاکستان کې د پښتون ژغورنې د غورزنګ یا پی ټی ایم پر مظاهرو او اعتراضونو متمرکز ده. د مقالې په یو برخه کې راغلي: د دغه غورزنګ غړو د فبروري پر دویمه د دوی د یو بل فعال ارمان لوڼی تر وژل کېدو وروسته بیا په اعتراضونو لاس پورې کړی دی. د بشري حقونو د څار ادارې په لیکنه، لوڼی چې د پی ټی ایم له مسؤلانو ګڼل کېدی، د بلوچستان ایالت پر لورلایی کې د پرلت پر مهال تر نیول کېدو وروسته ووژل سو. پولیسو ویلي چې لوڼی د پولیسو او اعتراض کوونکو ترمنځ د خوډا پر مهال د زړه د حملې له کبله مړ شوی. خو د پښتون ژغورنې د غورزنګ ملاتړی وایي چې ارمان لوڼی د پولیسو په توقیف کې د شکنجې له کبله سا ورکړې ده. د لیکنې په یو بله برخه کې لولو: پاکستاني چارواکي باید د دغه هیواد تنوع د پاکستان د قوت نښه وګڼي، نه د کمزورۍ. لیکوال ټینګار کړی چې د پاکستان حکومت باید د خلکو آواز واوري او ورسره خبرو ته کښینی، دغه راز خلکو ته اجازه ورکړي چې وکولی سي خپل مخالفت په سوله ییز ډول بیان کړي. د حکومت یوه باوري سرچینه د کابل پروسې د دریم پړاو غونډې د ځنډېدو خبر ورکوي. دغه سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سي ازادي راډیو ته وویل د دې غونډې د ځنډېدو علت سیمه ییز تحولات او د طالبانو او امریکایي استازو ترمنځ د سولې مذاکرې دي. وصل وصال د موضوع تعقیب کړی ده.
د کابل پروسې ناسته چې ټاکل شوې وه د 1398 مریض کال د وري میاشتې په لومړۍ اونۍ کې ترسره شي ځنډېدلې ده. په افغان حکومت کې یو سرچینه چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو او د امریکا د استازو ترمنځ مذاکرات او سیمه ییز تحولات د دې لامل شوي چې دغه ناسته وځنډېږي. له دې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غني په کابل کې وی ناسته ته ویلي وو چې د راتلونکي کال د وري میاشتې په لومړۍ اونۍ کې به د کابل پروسې درېمه ناسته وشي چې پکې به د تلپاتې سولې پسرنګوالی او د افغان کډوالو په اړه بحثونه وشي. د افغان حکومت او د طالبانو د استازو ترمنځ د سولې د مستقیمو خبرو پیلېدل به د دغې ناستې اصلي ایجنډا وي. د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت احمد ویلي دي چې دغه ناسته به تر نورو بدله وي، ځکه د هغه په خبره د افغانستان د سولې په اړه اوس سیمه ییز او نړیواله اجماع رامنځته شوې ده. د کابل پروسې په ناستو کې د سیمې او د نړۍ د هیوادونو استازي ګډون کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسی جرګې د منشي مرستیال عرفان الله عرفان د دغې ناستې ترسره کېدل ګټور بولي او په دې باور دی چې هڅې روانې دي څو د طالبانو د ډلې استازي هم په دغه ناسته کې ګډون وکړي.
طالبانو حکومت پرمنځ کې دوی ناسته ولري او مخامخ خبرې وکړي د سولې په هکله، نو بیا کېدای شي چې د کابل پروسې کابل په ناسته کې د طالبانو نماینده فزیکي حضور ولري او موږ وشو کولای مستقیمه توګه
د کابل پروسې دویمه ناسته د 1398 مریض کال د کب په میاشت کې په پلازمینه کابل کې وشوه چې پکې د 15 تنو د ډیرو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازو ګډون کړی و. ولسمشر محمد اشرف غنی په دغه ناسته کې طالبانو ته یو لړ وړاندیزونه وکړل چې پکې اوربند طالبان د یو سیاسي ګوند په توګه پیژندل، د قانون سره سم د اساسي قانون تعدیل، د بندیانو خوشي کول او له تور لیست څخه د طالبانو د نومونو ایستل شامل دي. د کابل پروسې لومړی ناسته د 1398 مریض کال د جوزا په میاشت کې په کابل کې وشو چې پکې له طالبانو سره پرته له قید او شرطه د سولې خبرې، له دغې ډلې سره د سولې لپاره د واضحه تګلارې د طرحې جوړولو او له پاکستان سره خبرې کول د دغې ناستې د بحث مهم موارد ول. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو ته غوښنيسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس هم په خبرونه کې یو بهرنی مسله څېړو. د جرمني صدر اعظم ویلي چې د اټومي وسلو د پراختیا د مخنیوي لپاره به هر هڅه وکړي. هغه د پخوانی شوروي اتحاد او امریکا ترمنځ د منځواټنه اټومي وسلو د مخنیوي د تړون د لغوه کېدو په اړه وویل چې اروپا به مجبور سي چې د ځان د امنیت لپاره نور تړونونه وکړي. نور جزئیات له فرشته جلال زینه.
د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل ویلي چې د امریکا او روسیې ترمنځ د متوسطو اټومي وسلو د پراختیا د مخنیوي د تړون د لغوه کېدو نظر د اروپا لپاره تر ټولو بد خبرو. د رواني میاشتې په پیل کې امریکا وویل چې د متوسطو اټومي وسلو د مخنیوي له تړونه چې په 1980 میلادي کال کې لاسلیک شوی ووزي. امریکا پر روسیه تور پورې کړ چې له تړونه یې سرغړاوی کړی دی. دا تړون په اساس کې د سړې جګړې پر مهال د پخوانی شوروي او د امریکا حکومتونو جوړ کړی و. روسیه د دې تړون څخه د سرغړونې تور رد کړی دی، خو واشنگتن یو بل اندیشنه هم لري او هغه دا چې دا تړون په آسیا کې د امریکا د وسلو بازار محدودوي خو پر چینایي وسلو اغیز نه کوي. د جرمني صدر اعظم پرون وویل چې دا تړون په اساس کې د اروپا د امنیت لپاره رامنځته شوی و او له دې تړون پرته به اروپا مجبوره وي چې د ځان د امنیت ټینګولو په خاطر په خپله د وسلو د پراختیا د مخنیوي تړونونه وکړي.
Und für uns die Europäer, wenn ich das so sagen darf, in diesem Jahr die
Devil Sashkal da Europayano la para tortolo bat khabar da mutawassito atmi waslo da paraghtia da makhniwi da tarun lagwa kedelo da de la para che Russia kaluna kaluna da tarun da sharaito sargadawana kawala da de tarun da lagwa kedo makhniwi ham der mumkin no aw tolo Europayano da dem la tar wakar kho da pa jangadi dawal smush da amrikai mulgoro la para da gaur masala da zakat da tarun pa asas ke da Europa د مسؤلیت لپاره جوړ شوی و. دا به وسلی کېدو تړون د دې لپاره و چې زموږ امنیت خوندي شي. امریکا او روسیه چې د پخواني شوروي پر ځای ناسته ده دا تړون لغوه کوي او موږ په منځ کې پاتې کېږو، خو موږ به هره ممکنه هڅه کوو چې د وسلو د پراختیا مخنیوی وشي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل هم داراز پر چین غږ وکړ چې د بې وسلی کېدو له نړیوالې پروسې سره یو ځای شي. د چین د کمونست ګوند د رهبرۍ د کمیټې غړي یانګ یي چې د میونیخ په نړیوال امنیتي غونډه کې وویل چې د متوسطو اټومي وسلو د پراختیا د مخنیوي تړون باید وساتل شي، خو چین به د بې وسلی کېدو نړیوال پروګرام ته ورګډ نه شي. هغه د مرکل تر وینا وروسته کنفرانس ته خبرې وکړې. د چین استازي د خپلو وسلو جوړولو د پروګرامونو په دفاع کې وویل چې دوی د خپلو دفاعي چارو د اړتیا پر اساس خپل پوځي قابلیت لوړوي او هیڅ چاته ګواښ نه پېښوي.
کنوریدونکو اسمی سونه هم راستول دي نه کوم. محمد قران دوست لکنده هر لیکلی طالبان جګړه په افغانستان کې کوي. د سولې خبرې په پاکستان کې خیش کې زوا کمیرزی لشکمش څخه لیکلی هغه کسان چې د بیګونه افغانانو په وینو یې لاسونه سره دي د افغانستان دښمنان دي. د پکتیا له څمکنی ولسوالۍ څخه سمې ولا حلمی تندر لیکلی څومره چې ژر سوله وسي هغومره ژر به په هیواد کې د وینې تویدل بند شي. سید ولی عابد له هلمند ک امریکایان له افغانستان څخه ووځي، افغانستان به بیا د ناامنیو په کور بدل شي. سالم محمد خاکسر له کندهار، طالبان د پاکستان له اجازه پرته سوله نه کوي. له ځدی اریوب څخه فضل کریم درویش لیکلی یو طرف حکومتي چارواکي د نشي توکو او زورواکو مخنیوي کوي، له بلې خوا یې ملاتړ کوي. عبدالواحد مدقیق لوګره په لوګر کې لشپې رئیس واور وریږي، د خلکو هیله یې زیاته کړې ده چې وچکالي به ختمه شي. بشری حبیبزی هم لازري لیکلي چې له سهار رئیس ډیره سخته واور وریږي. مدت وفا لیکلي چې په خاکې افغان ولسوالۍ کې په زابل کې ډیره واوره وریږي. قدیر تکین لیکلي چې د ولسمشر غنی کتنې د بیلابیلو هیوادونو له چارواکو سره په اوسنیو حالاتو ته په کتو سره مهمې ارزول کیږي. عبدالواحد مدقیق په بل اس ایم ایس کې لیکلي که حکومت غواړي چې په افغانستان کې د وچکالۍ اغیزې کمې کړي نو بهرنیو هیوادونو ته دې د اوبو د بهېدو مخه ونیسي. او حامد له لغمان څخه لیکلي چې د لغمان دارالعالمین معسلم خو موږ ته په لیلیه کې حق نه راکول کیږي او مسؤولان مو بې غوره دي. تاسې ازادي رادیو ته غوږ یاست. په خبرونه کې نور مسایل هم څېړو، خو د لنډو خبرونو د خپرېدو وخت دی. د سعودي عربستان ولی عهد شاهزاده محمد بن سلمان د وسلولو طالبانو له هیئت سره ګوري. دا خبر د پاکستان د حکومت دوه معتبرو سرچینو ورکړی دی. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غني سره په کتنه کې د افغانانو په مشرۍ د سولې د هڅو ملاتړ کړی. د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پینس په افغانستان کې د مشورتي لوی جرګې د جوړېدو پریکړه ستایلې ده. د افغانستان د کرنیزو محصولاتو نندارتون بنن په متحده عرب اماراتو کې پرانیستل سي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاورو د بریتانیا د دفاع وزیر ته د جګړې د وزیر خطاب وکړ. د جرمني صدر اعظم انګلا میرکل ویلي چې د امریکا او روسیې ترمنځ د منځواټانه اټومي وسلو د پراختیا د مخنیوي تړون د لغوه کېدو نظر د اروپا لپاره تر ټولو بد خبر و. او په مونتینګرو کې زرګونو کسانو د ولسمشر میلو دوکانویچ د استعفا د غوښتنې لپاره مظاهره وکړه. په غزنی کې هغه اعتراض کوونکي چې د کابل کندهار لویه لارې تړلې ده وایي چې خپلو اعتراضونو ته دوام ورکوي. دغو کسانو په مقر ولسوالۍ کې له څلورو ورځو راهیسې اعتراضونه پیل کړي دي. دغه کسان وایي چې حکومت دې دغه ولسوالۍ په ولایت بدله کړي. په دې اړه نور تفصیل د ازادي راډیو د خبریال حبیب الرحمن تاثیر په راپور کې اوریدلی سئ.
د غزنی په مقر ولسوالۍ کې د سلګونه تنه اعتراض کوونکو له لورې نن څلورم ورځ لا هم د کابل کندهار لویه لاره د هر ډول ټرافیکو پر مخ تړلې ده. د غوښتنه لري چې د غزنی مقر ولسوالۍ دی ولایت سي او د غزنی تر څنګ د زابل او پکتیکا ولایت ځینې ولسوالۍ دي هم د دغه نوي ولایت برخه سي. دی وای د سردار محمد داود خان د حکومت په وخت دغه ولسوالۍ د ولایت کې دوژمنه سوی وه خو تر اوسه پورې نه د عملي سوی. د دغه اعتراض کوونکو یو غړي انجینر شهزاده عاصم ازادي راډیو ته وویل دغه ولسوالۍ په هر لحاظ ولایت ته جوړه ولسوالۍ ده.
دا د غازی امان الله خان په وخت کې چې کوم د قصر جوړ سو یو ستراتیژیک موقعیت لري او بیا د سردار داود خان په وخت کې د ولایت کېدلو پلان و. حتی هغه علاقداري د مقر سوي لکه ګیلان او بند ډیله دا یې ورته ولسوالۍ کې په همدې خاطر باندې د مقر او شاوخوا ورسره اته ولسوالۍ چې درې د پکتیکا ولسوالۍ دي یوه د زابل ولسوالۍ د خاک افغان درې ولسوالۍ نورې د مقر سره دي یوه خپله د مقر ولسوالۍ د دو اتو ولسوالیو وګړي راوتلي وو زرګونه وګړي وو دوی د لارین په دې خاطر کړې ده لاره یې بنده کړې ده.
عبدالرحمن مصلح چې د غزنی په سیاسي او جغرافیایي حالاتو پوره نظر لري ازادي راډیو ته وویل که مقر ولایت چې د غزنی په ټولو څنګلورو ولایتونو کې ورسره امنیتي بدلون راتلی سي.
په جغرافیوي لحاظ باندې له غزنی نه د مقر لري ده په وسنی وخت کې د مقر ولایت کېدل ګټه لري تاوان نه لري ځکه چې د امنیت په لحاظ باندې دا په لومړی نمبر شاره باندې پرته ده. د کندهار او کابل او د کندهار او غزنی یا د کندهار او کابل سړک باندې پرته ولسوالۍ ده. ځینې ولسونه سره څنګه کېدلې ما ویلې سیمو له نورو ولسوالیو سره هم دغه توافق ته رسیدلی یو بلکې د پکتیکا ولایت له نورو ولسوالیو سره هم توافق ته رسیدلی یو.
د غزنی دولتي چارواکي هم دغه اعتراض کوونکو غوښتنه پر ځای ګڼي او وایي د مقر ولسوالۍ له قومي مشرانو سره یې لیدلې دي تر څو دغه ستونزې ته د پای ټکی کېږدي. د ولایت ویان محمد عارف نوري ازادي راډیو ته وویل
د ټلیفون لارې والی صاحب هم له دوی سره خبرې کړې دي څو دوی دغه لاریون ته د پای ټکی کېږدي او خپلې غوښتنې د رسمي مراجعو له لارې په رسمي توګه باندې په مرکز کابل کې تعقیب کړي. د ولایت رهبري به هم ورسره همکار واوسي.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی د جاغورو تر څنګ پر پنځو ولسوالیو د ولایت کېدو بحثونه روان دي خو ډیری کسان دغه کار ته د شک په سترګه ګوري او وایي تر شا یې سیاسي حرکات او پلانونه لیدل کېږي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد. د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. د انتقالي حکومت له جوړېدو را وروسته په افغانستان کې ځوانانو ګڼې ټولنې جوړې کړې چې په مختلفو برخو کې یې فعالیتونه کول. خو له کلونو تېرېدو وروسته ډېرې یادې ټولنې ړنګې شوي او فعالیتونه یې درېدلي. د ځینو فعالیتونه کم شوي او هغه ټولنې چې فعالیت کوي ډېری یې تر ښارونو محدودې پاتې دي. په دې خبرونه کې په دې غږیږو چې په تیرو څو کلونو کې دوی کومې ستونزې او نیمګړتیاوې درلودې.
دلته د ځینې شخصي اهدافو لپاره ځوانانو نه کار اخلي.
هغه ځوانان چې غواړي ټولنې جوړې کړي کومو خبرو ته باید پام وکړي؟
ځوانان باید د خپل مسلک او د خپل ذوق مطابق سره راټول سي، ټولنې جوړې کړي.
او که دوی غواړي د ځوانانو لپاره ګټور کارونه وکړي څه ډول یې کولای شي؟
تاسو مشخص نقطې ټارګټ کړئ، هغه نقطې چې لودي وتلی شي.
تاندې څنګه خبرونه چې همایون هیواد جوړه کړې ده، زه فرشته غنی وړاندې کوم. په فایل کې راپور لرو چې همایون هیواد یې وړاندې کوي.
د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې د ځوانانو ټولنې شته چې په مختلفو نمونو فعالیت کوي، خو یو شمېر ځوانان د دې ټولنو د فعالیتونو په ډول نیوکې لري. دوی وایي ډېرې ټولنې د ځانګړو هدفونو لپاره جوړیږي، او کله چې اشخاص پکې خپلو اهدافو ته ورسیږي بیا نه ټولنه وي نه یې نوم. د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي د ماسټري دورې محصله ګلۍ سهان وایي اکثره وخت د ځوانانو د ټولنو په نوم له ځوانانو استفاده کیږي، چې دا کار په مدني حرکتونو د ځوانانو باور له منځه وړي.
د ځوانانو ټولنې بشکه چې دغه په نورو هیوادونو کې ډېرې بنسټیزې او تهدابې دي، خو متاسفانه چې په افغانستان کې دغه موخې نه ترسره کېږي. دلته د ځینې شخصي اهدافو دپاره، د ځینې سیاسي اهدافو دپاره د ځوانانو نه کار اخلي، او ځوانان په لومړیو کې ډېر په جذباتو په احساساتو کې دغسې ټولنو ته راځي. هغوی چې ګوري چې داسې سیاسي مقصدونه پر دوی باندې پوره کېږي یا د دوی څخه کار اخیستل کېږي، هغوی ورو په ورو دغه روحیه چې کومه
گل بلوچ وایي اکثر ځوانان چې ټولنې جوړوي په دې نه پوهیږي چې څه ډول یې مدیریت کړي، هماغه وي چې په کمه موده کې یې ټولنه له منځه لاړه شي.
خپل ځانونه یې هغه حد ته نه دي رسولي چې دوی وکولی شي مدیریت کړي. دوی خپل منځو کې ډېر په جزئي جزئي مسایلو اختلاف نظر لري نه. او بله مسله دا ده چې دوی ابتکار نه لري، دوی هېڅ ابتکار نه کوي. دوی فکر کوي چې ټول ژوند همدا سیاست دی، ځوانان راټول کړو سیاست ورباندې وکړي.
دا میرمن بهیر غړی او لیکواله نعیم غنی وایي د یوې ټولنې د جوړېدلو په مهال مهمه خبره د یوې کړنلارې درلودل او هغې کړنلارې ته ژمن پاتې کېدل دي.
زه فکر کوم کسان چې په ټولنو کې سره راټولېږي، لومړی باید اهداف مشخص کړي چې کوم هدف لپاره راټولېږي، او په هغه هدف لپاره ژمن کسان راټول شي. زیاتره ټولنې چې ناکامې شوي دي، هغوی اهداف تقریبا نامعلوم وو، او یا هم په غلط هدف رامنځته شوي بیا ناکامې شوي دي.
په کابل کې د ځاځی او ځوانانو مدني ټولنه له تیرو لسو کلونو راهیسې فعالیت کوي. دغه ټولنه چې د ځوانانو لپاره یې د زده کړو په برخه کې ګڼ کارونه کړي، اوس هم ډېر غړي لري او فعاله ده. دا چې دې ټولنې څنګه دومره اوږد ژوند کړی، د دې ټولنې غړی محمد هاشم هاشمی راته وایي.
زموږ ټولنې یوه خاصه دا ده د نورو ټولنو سره چې موږ یو چا پورې تړلې نه یو، چې موږ کوم کارونه کوو عمل منفعوي. او ټول ځوانان هم په دې وجه راغونډ کړي دي چې موږ مستقل یو، خاص ځوانانو ته کار کوو. او بل دا چې موږ ټولنې کې هیڅ یو کس سره داسې مفکوره نشته چې د هغه شخصي ګټې وي پکې. ټول دا فکر کوي چې موږ څنګه د ټولنې ته خیر ورسوو. کله چې شخصي ګټې له پامه وغورځول شي، هغوی عام فکر ولري، ټولنې ته خیر ورسیږي، نو بیا هغه ټولنې ډېر زیات دوام کوي.
د ځاځی ځوانانو د مدني ټولنې د دارالانشا مشر فیصل محبت وایي د ځوانانو یو شمېر ټولنې ستر نمونه لري، خو کارونه یې واړه یا بېخي نه وي. دی وړاندیز کوي چې د ځوانانو ټولنې د اړتیاو ته په کتو سره په هغو سیمو او موضوعاتو کار وکړي چې د ترسره کولو وسې لري.
زما سپارښتنه هم چې د نور مدني ټولنې ځوانانو ته دا ده چې تاسو یو مشخصې نقطې ټارګټ کړئ، هغه نقطې چې لودی وتلی شي او سلی لري هغه کار انجامول لپاره او موثره واوسیږي، چې هغه مثلا عامه پوهاوی دی، د سواد کچه لوړول دي او د تعلیم عامله دی، په دې باندې کار کول دي. دا هغه نقطې دي چې موږ کولی شو په دې کې برلاسي اوسېږو او یو څه ګټور تمام شي. ځوانان یا مدني ټولنې که غواړي چې ټولنې پایداره اوسېږي، نو باید ډېرې غټې دعوې ونه کړي چې په یو لاس کې شپاړس یا اولس هندوانې ونیسي، نو طبیعي ده چې هغه له لاسه لویږي. یو هندوانه دې پلس کې ونیسي او سر ته دې ورسوي.
ډاکټر سردار خان خوستی وایي اکثره ځوانان چې نوې ټولنه جوړه کړي ډېر په شوق کارونه مخته وړي، خو وروسته یې بیا زړه ووهي او ورو ورو د ټولنې کارونه پرېږدي. نوموړی وړاندیز کوي چې ځوانان دې د خپلې جوړې شوې ټولنې لپاره لږ خو اوږدمهاله کارونه وکړي.
کله چې ټولنه جوړیږي د اهداف چې مشخص یا هغه اهدافو ته سړی ډېر تیز نشي رسېدلی. د دې لپاره په ډله ییزه توګه په اتفاق په یوه خوله په هماهنګۍ کار روان کی تګلارې اوږده وي ډېر قرار قرار رسېدلی شي هدف ته. که چېرته یوه ټولنه عاجله جوړیږي د یو موضوع لپاره فکر وکړه موقتي جوړیږي دغه دا هغه یو اهداف لري هغه یو ټارګېټ لري هغه ټارګېټ ته یا ورسېږي یا نه ورسېږي ټولنې منځ ځي. کله چې اوږدمهاله اهداف ولري قرار قرار کار روان شي قرار قرار حرکت روان شي په یوه مفکوره په یو فکر تیز چکیدونکي دي.
د ځوانانو په ټولنو یوه نیوکه دا هم ده چې د ډیرو فعالیتونو تر ښارونو محدود دي. خو په لوګر کې د کاروان ټولنې مشر نصرت الله وفا چې په خپل کلي کې ټولنه جوړه کړې وایي دا ټولنې باید په هغو کلیوالو سیمو هم تمرکز وکړي چې هلته دا ډول فعالیتونو ضرورت وي.
طبعا په دې ټولنه کې مبارزه هم قرباني غواړي. که چیرته غواړو چې راتلونکو نسلونو ته یو څه په میراث پریږي نو بیران پکار ده چې موږ د اتفاق ولرو اتحاد دی ولرو د نورو لپاره د موږ د ځان نه پلونه جوړ کړو. موږ د وکولای سو د کلو په منځ کې د ولسوالیو په منځ کې ځوانان د سره رامنسجم کړو هغه ستونزې دي په نښه کړو بیا د هغو ستونزو په حل لارو باندې موږ خبرې وکړو. ستونزې ډېرې دي معمولا په ستونزو بحث کېږي. مهمه خبره دا ده چې حل لارې دي پیدا شي یا فکټورونه دي مشخص شي چې موږ څنګه کولای سو د دغو ستونزو لپاره د حل لارې وړاندې کړو. مسول چارواکی دی ته متوجی کو چې کچیرته دغه کار دغه سیوسی ډیره بخې ماسر به تمام سی دی پسند کی هر افراد اشخاص چې هغه په ټولنه باندې تاثیر گزار دي د هغه نه موږ مرسته وغوړو د هغه را دخل کو په دې کار کې ترسو وکولای سو په یو قوت باندې بدل سو او په ټولنه کې مثبت بدلون ته لار هواره کو.
دا چې د ځوانانو ټولنو په خوا کومې نیمګړتیاوې درلودې او که دغه نیمګړتیاوې اصلاح کړي کار به یې څومره ګټور وي دا د ټولنو غړي څه ډول د ټولنې دننه او بهر رامنځته کیدونکې ستونزې حل کولی شي او د ځوانانو ټولنې په کومو برخو کې ځوانانو ته کار کولی شي. په دې اړه زموږ همکار همایون هیواد له لیکوال او د سیاسي چارو له کارپوه محمد یار یار سره مرکه کړې ده چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
یار صاحب، په افغانستان کې د انتقالي حکومت له را جوړېدو وروسته ځوانانو ډېرې زیاتې ټولنې جوړې کړې، خو دغو ټولنو کومې نیمګړتیاوې یا ستونزې درلودې چې که هغه اصلاح شي او دوی کار پرې وکړي د دوی کار به د پخوا په نسبت ګټور تمام شي؟
زه خو ګرځم، ما ځینې داسې ځوانان ولیدل چې هغوی چې کوم شعار ورکاوه د خپل پر هغه د خپل شعار پر معیار نه و برابر. یعنې ځینو خلکو مثلا غوښته فکري کار وکړي خو د خپل فکري مشکلات درلوده. مثلا ځینې داسې خلک وو چې هغه خپل مثلا افراطي فکر به درلودي اما دوی به مثلا د روشن فکرانه شعارونو تر چتر لاندې حرکت کاوه. نو طبیعي خبره ده چې دا نتیجه ته نسی رسیدلی. اول باید خپل ځوانان وروزل سي او یو روزلی ځوان یو روشانه ځوان هغه بیا کولای سي چې دی د نورو ځوانانو لپاره زمينه برابر کړي. دویم ستونزه دا و چې هدفونه مشخص نه و. مثلا زه زمالن مهاله هدفونه سي او مهاله هدفونه مې سي او دا هدفونه باید قانونمند سي. دا باید د سیستم په دننه کې حرکت سړی وکي. نو کله چې سړی امدسي په تیاره کې به هدف وار کوي نو خو بیا نشه نسی وشتلای. هغه په تریاوزه پرې به حرکت کوي په تیاره کې هدف به نه معلوم مسیر به نه معلوم حتی ډیر په دې نه پیږي چې زه څه غواړم چیرې ځم. نو هغه ته به خبره ده چې یو وخت بیا ستړی کیږي مخ را ګرځي یا په کوم ځای کې لویږي.
په تیرو څو کلونو کې ډېرې ټولنې ړنګې هم شوې. یعنې ټولنې څنګه کولی شي ژوند وکړي داسې چې هم له خپل منځي اختلافاتو ځان وژغوري او هم له دې چې نور څوک سیاسي استفاده ترې وکړي؟
چې کله کړنلاره او تګلاره معلومه نه وي. کړنلاره دا معنی چې څه غواړو هدفونه مو څه دي، تګلاره دا معنی چې څنګه دغه هدفونو ته ځان رسوو. او د مسؤلیتونو هغه معیارونه معلوم نه وي چې مثلا کوم معیارونه څوک پوره کړي چې مثلا دغه مسؤلیت ته سپارل کیږي. کله چې تګلاره معلومه سوله چې په دغو معیارونو باندې یو څوک کولای شي چې د مشرتوب د معاونیت یا مثلا بل مسؤلیت په یو ټولنه کې واخلي، بیا اغستا قانون د ټولنې مشخص سو، هدفونه دې مشخص وله. بیا یو څوک نسی کولای چې د هغه کړنلاري خلاف د یا غشتنه ولري او یا جنجال وکړي، ځکه چې کړنلاره په مخ کې پرته ده. هغه کړنلاره هغه سیستم خپل هر څوک امسیر ته برابروي. اما چون زموږ هدفونه وو سیستمونه وو کړنلارې معلومې نه وې، همداسې یا د احساساتو پر بنیاد باندې یا د لنډمهاله هدفونو یا مثلا د څه لنډمهاله ګټو پر اساس باندې سره راټول سوي وه، بیا په دا منځ کې طبیعي خبره د جنجالونه رامنځته کېږي. دغه کړنلاره وو دا سیستم که تا رامنځته کوي، دغه بیا خپله تا رهبري کوي یو ځای ته رسېږي.
وروستۍ پوښتنه دا کوم چې د ځوانانو ټولنې ځوانانو ته څه کولی شي، په کومو برخو کې کار کولی شي، لومړیتوب یې باید څه وي؟
دا د ځوانانو پورې اړه لري چې مثلا موږ تاسې یو متل هم لرو، وایي مرغان هغه کښېني چې بڼې سره ورته وي. ځوانان به هغه سره کښېني چې د دوی هغه مسلکونه سره ورته وي، ذوقونه یې سره ورته وي. یو شمېر ځوانان سره کښېني هغه مثلا د ادبیاتو د فرهنګ د ډګر خلک دي، ذوق شوق یې د ادبیاتو سره دي، د ادبیاتو په مسلک کې دي بوخت دي. دې طبیعي خبره د فرهنګي ټولنه رامنځته کوي. په فرهنګي ټولنه کې به د کتابخانه رامنځته کوي، مطالعه به کوي، مشاعره به کوي، نقد به کوي، تخلیق به کوي، تحقیق به کوي. یو څوک د سیاست وایي، ډیپلوماسي وایي، او حقوق وایي، هغه وایي مثلا زه سیاسي ټولنه رامنځته کوم، سیاسي حرکت کوم، مدني ټولنه رامنځته کوم، او په هغه خپل اړخ کې دی د خپلو ستونزو د له منځه وړلو لپاره دی کار کوي. مثلا د طب په برخه کې ډېر زیات مشکلات ورو کېدای سي ډاکتران راټول سي، یو مدني ټولنه رامنځته کړي، د یو ګوري سمش په ټولنه کې څه ډول طبي فاجعه موجوده ده چې واقعا موجوده ده. اوس دا په هغه صورت کې کېدلی سي چې یو متعهد او هدفمند مجموعه موجوده وي، هغه د دغو مشکلاتو د پاره خپل ژغ پورته کړي. نو د ژوند په هر اړخ کې ځوانان باید د خپل مسلک او د خپل ذوق مطابق سره راټول سي، ټولنې جوړې کړي، هدفمند کړي، هدفونه ځان سره وټاکي، او په دې باندې باید ځوانان پوه کړي چې ته د کوم کار شې، خپل هدفونه ټاکي. انساني هدفونه دي، هم تا ته ګټه رسي، هم ستا ټولنې ته، هم ستا هغه وړې ټولنې ته چې تا رامنځته کړې ده، هم ستا هغه لوی ټولنې ته چې ته ژوند پکښې کوي.
درنو اوریدونکو، تاندې څنګه خبرونه مو هم دومره وه. تر بیا ښه وخت ولرئ. حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
ډېر زیاته مننه درنو اوریدونکو چې ازادي راډیو ته غوږ یاستې. زه اکرام الله اکرام یو وار بیا د حقیقت صدې په یو بل اونۍ خبرونه کې هرکلی کوم. لکه څنګه چې تاسو خبر یاستې درنو دوستانو، په تیرو څو ورځو کې انتخاباتي مسایل په ځانګړي ډول د انتخاباتو د نوي قانون توشیح کول د رسنیو د سر موضوع و چې لمخې د انتخاباتي کمیسیونونو کمشنران هم له دندو ګوښه شول. دا چې په دغه سیو حالاتو کې چې په افغان حکومت په نږدې راتلونکي کې ولسمشري انتخابات په وړاندې لري، همدارس د ولسی جرګې د انتخاباتو بشپړې پایلې لا تر دې دمه هم نه دي اعلان شوې، یو شمېر ولایتونه وروستۍ پایلې لا هم پاتې دي. دغه کمشنرانو لري کول او د انتخاباتو د نوي قانون توشیح کول به پر راتلونکي انتخاباتي بهیر باندې کوم تاثیر ولري، څومره مثبت تاثیر، څومره منفي تاثیر، او دغه انتخاباتو سرنوشت با څنګه کیږي؟ نن د حقیقت سره په دې خبرونه کې پام دی مسایلو باندې باس کو. د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید نن را سره په خبرونه کې ملمت. رشید صاحب، ډیره زیاته مننه چې زموږ بلنه مو ومنه. لکه پیل لم دینه کو چې د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو لری کول چې د نوي قانون لمخې نه عزل شول، په دغه حالاتو کې دا یو منفي پیغام لري شي ک بیا یو مثبت کار اوس په نظر باندې د انتخابات د ریاست جمهوریت انتخابات هم په وړاندې باندې لرو سمره تاثیرات پیسې؟
ډیره مننه. سلامونه تاسو ته او قدرمنو اوریدونکو ته. لبات مرګه دا وضعیت، یعنی ک سړی په تخنیکی حقوقي او مالیتی لحاظ باندې وسیړي، یعنی خو فرصت نه و چې په دغه دغه اصلاحات او تعدیلات رامنځته شوی وي. لبات مرګه چې هغه څه چې په کار و، هغه څه چې تمه موږ تاسو درلوده چې د پروسه ښه مدیریت شي او بالاخره پایلې په خپل وخت باندې اعلان شي، بیا شمیرنه او تفتیش مرحله د پروسې په شفافیت کې مرسته وکړي، د فساد او د هغه مواردو چې هغه ټاکنې له بدنامۍ سره مخامخ کوي لغونه مخنیوی وسي، نو دا ترسره نه شول. د موږ له بده مرغه همکاران په دې کې پاتې راغلل او حکومت هم تر جدي فشار لاندې راغی. دلته سره د چې پارلمان ټاکنو نتیجې اعلان شوې نه وي، هلته د ولسمشري ټاکنو نیټه هم اعلان شوله، نوماندان هم لومړکنه تر سره سوله، نو دغه مالی او د بودیجې مسله هم روښانه نه و. ملک نړیوال ټولنې په دې اړه باندې اندېښنې درلودې، هغوی د اصلاحاتو او د تغییراتو او د بدلونونو غوښتنه کوله، نو حکومت هم تر فشار لاندې و او د دې پارلماني ټاکنو د پروسې تمه دا کېدل چې دا به زر تر زره خلاص شي، بالغ به تعدیلات او بدلونونه راشي، اما د پروسه ورځ په ورځ ځنډول کېدله، د کار صورت کې موجود نه و. نو حکومت هم د دغه فشار په اساس باندې له بعده مرغه چې داسې اقدام وکړ، خو دا اقدام یعنی زه څه هم د وزارت بو خو دې طرفدارانو چې اوس ترسره شوی وای، یعنی باید د پارلمان ټاکنو پایلې خلاص شوی وای او بعد لغنه د ولسمشر ټاکنو په درشل کې بیا تغییرات عدالت کې راسته وای، هغه ضرورت وو او جام درلوده.
نو اوس تاسو په نظر باندې د پارلماني انتخاباتو سرنوشت څنګه کیږي؟
دلته خو هغه ولایتونه چې ورسنۍ پایلې اعلان شوې دي نو هغه خلاص دي، که څوک په برخه کې یعنی د فساد په اړه باندې یا کوم مورد چې جرمي اړخونه لري هغه بل لوی سرونی سره شریک وي، هغوی به هغه محکمتي اصول پلي کوي، نو دلته هغوی په د نتایجو یا د ټاکنو په پایلو کې لاسوهنه نشي کولای او دا قانون د واکس لایته غوښتنه نه ورکړي، هغه جرمي اړخونه مجبور شي هغوی تر عدلی او قضایي تعقیب لاندې ونیسي.
رشید صاحب، تاسو د سرنوالۍ یادونه وکړه چې جرمونه به څېړل کیږي او کسو عدالتي هغوی به تبن سرنوالۍ ته ځي، تاسو د موندنو له مخې په تیرو پارلماني انتخاباتو کې د پیسو راکړه ورکړه شوې وه؟
موږ ته کاندیدان راتلل، کاندیدانو دغه موضوعات موږ سره شریکول، هغوی خپل هغه قصې او حکایتونه درلود. یو دوه موارد چې هغه د موږ ناظرینو ته هم یو سورو خانه سیو بیا هغه هم حکومت سره دوی سره سم ګرځې کړل، تر یو حد پورې هغه کیس یا هغه مورد موږ هم سره مخته بوت، ولدا چې نور په وظیفوي او د مسؤلیت په اساس باندې نور د موږ هغه صحه نه و، فقط هغه رسم سره وکړل چې یو غوی باید نور هغه کشفي او هغه نور اړخونه هم وسنجوي. نو دلته چې نوماندان تل بعضې مسایل موږ سره شریکول او موږ هغه اسول چې دغه قضیه د شکایت کمیسیون سره په درګه لوی سرون سره شریک تر څو هغه جرمي اړخونه باندې
استاس خپلې موندنه
تاسو پیږي چې فساد له بعده مرغه د سی علني دور باندې کیږي چې هغه دیو میس په سبني کار روسیا موږ هغه پیدا کو، هغه اسناد او مدارک چې بعضو نوماندان له خپل مترول کېدل په کې معلومات سی او څه له بعده مرغه چې دغه منفي موردونه یا جرمي موردونه و چې پکې هغه چون د موږ ساحه نه دي کار مګر چې کول هغه مربوطه ادارو ته چې باید غوسه شریک شي.
او کبیر تر وګرځو د ازل مسلې تک کمشنران لا هم خپل دندو ته دوام ورکې، نن د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون هم دغه بخوانی او غړو کانفرنس درلود، دوی دغه ازل د قانون خلاف بللې دي، تاسو دغه ازل کوم ډول ارزوي؟
که دا ازل د قانون خلاف وي نو دوی هغه راتګم او د کمیشنرانو په توګه باندې هغه تقرر هم بیاغه هم غیر قانونی و، ځکه چې عین حالت هلته موجود و، فرمان تقنی جوړ سو، تعدیلات کرامان سو، پارلمان په آخری کال کې و، هغوی واک د مداخله نه درلود، نو اوس هم عین حالت، یعنی کوم فرق و بدلون نه درغلی، پکې صرف انداده چې اوس ولسمشر کاندید او په دغه تعدیل کې ولسمشر خپل واکونه له نورو کاندیدانو سره شریک کړي دي، یعنی په قانون کې دغه موقتی حالت هم چې اوس که د نوي کمشنران مقرر کیږي، یعنی ولسمشر لکه نور کاندیدان غوندې دی رای حق لري، اضافه دا وخت لري چې احمد یا محمود کمشنر په توګه نیوکه مقرر
کړي، یعنی دا نوي کمشنران چې ټاکل کیږي دا پروسه څنګه د تاسو معلومات تاسو سړي چې د دې نوي قانون لمخې چې دا ټاکل کیږي دا په کوم شکل باندې ټاکل کیږي؟
دا به دا وي چې هر هغه رجستر شوی ګوند دی به یو تن کاندید د کمیسیون لپاره معرفي کوي ولسمشر دفتر ته چې په شرایطو باندې ولاړ وي، او فیصله هم داسې په قانون کې دا تعدیل منل شوی ده چې غیر حزبي کسان وي. نو هلته بیا د دې تر څنګ هغه د انتخاباتو اړوند مدني ټولنې هغوی هم د 15 کسانو لیست وړاندې کوي چې لږ تر لږه 15 تنه باید ښځې وي. نو کله چې د لیست ولسمشر دفتر ته لاړ هغوی هغه ټول بحث جوړوي، اسناد څېړي، نو هغه چمتو کوي انتخاباتو ته. اتلس نوماندان چې د ولسمشر لپاره دي دوی هر یو د سوال سره حق لري، هغه په دې باندې چې و نفر د ټاکنو خپلواکي میسون، 15 نفر د شکایت کې میسون چې 2016 یو د دواړو نهادونو لپاره دانشو رئیسان چې هغه هم دغه جمع انتخاب کیږي، دوی چې هر چا ډېر رای وګټلې هغه به د ولسمشر لخوا نه د قومي او جنسیتي ترکیب په پام کې لرلو سره وو تنه کمیسون کې او پنځه تنه شکایت کمیسون کې یو درن سره رئیس په توګه باندې ټاکل کیږي.
دغه د انتخاباتو قانون ته کرا شو دی نوی قانون ته ویل کیږي دا چې راتلونکو انتخابات د ولسمشری نه په ورپسې انتخابات باندې ایم ډی آر په سیستم باندې کیږي. ګلک دغه سیستم په اړه لګرانا واچوي او ریدونکو ته دا کوم ډول سیستم دی؟
دا خو موږ تاسو د نه لګون کې واحد رائے سیستم کارو چې هغه معمولا په پارلمانی و ولایتی شورا و دغه انتخابات که کارول کیږي. پولیس مشری ټاکنه کې موږ تاسو اکثریت مطلق کارو چې 50 جمعیا و دا هغه د لګډول وړ رای نه دي چې یو کاندید بل کاندید سره انتخاب کړي. نو دغه سو اړخیزه سوبودی ام ډی آر چې ورته ویل کیږي دا یو مختلط تناسبي سیستم ده چې په دې کې به ګوندونه کولای شي چې یو نفر هم پیو اوزی که دی کاندید پتوگ معرفی کی او سو تن هم کوالیسی چی معرفی کی پا این حال که آزاد او خپلواک کاندان هم کوالیسی چی پا مغا حوزه که پا خپلواک یا تنهی دالبانی زن کاندید کی یا مجموعه ده سو نفر یا جه کی گی او دوی سر زنون نمانده کی. نو پده که خلق بیاده حق لری چه رای ور کی رای بدلت دی لگ دو ورده پده مانا چه مثلا یا ولایت مثال کو لکه پکتیا پکتیا کې فکر وکړي چې 200,000 رای وکړول سره د پدغه څوکۍ باندې چې ولایت کې تخصیص شوی دی کاغه ولایتي شورا دی یا پارلمان دی هغه په کومه ویشل کیږي. معلومیږي چې مثلا یو څوکۍ لپاره څو رای د ګټلو وړ دی، یعنی یو څوکۍ په څو رای باندې ګټل کیږي. هغه به په کاندار کې قتل کیږي چې چا عمر رای وړی دی. نو دلته کې یو واحد نوماند دا رای ګټلې وي هغه ځي اوتومات په غجیب باندې چې زیات وي. که مثلا یو مجموعه د ګوندونو سره یوځای سی ودي پرک سالو 15 د کسان معرف کړي، یو نفر درې چند د رای وړي دي، هغه یو چند ورته پات کیږي، د دوه چند نور په مخ دغه په ائتلافیانو باندې ویشل کیږي. نو دغه رای ځای کیږي نه. اوس مثلا پکتیا کې کنه اوسې ځای کې خلکو برخه واخیستله، څوکۍ مشخص دي، نوماندان چې ډېر رای وګټل هغه راغله، هغه پات نوماندان چې کوم رای ټیټ ګټل دي هغه هم داسې پات سره، یعنی په مجموع کې تاسو فکر وکړئ د پکتیا نه دغه نوماندان چې راغله کېدای شي په کم رای باندې مجموعا دوی راغلی وي، هغه پاتې کسان چې راغلي چې هلته رای کارول سوی ده هغه تلف سوه. په داسې سیستم کې دغه رای نه تلف کیږي، انتقال وړ ده له احمد نه محمود ته تر څو دغه ائتلاف کې چې هر څوک هغه رای زیاتیږي هغه راځي بالاخره څوکۍ ګټي.
یعنی لږ تر لږه د پکتیا نه 10 کسان پارلمان ته لاره پیدا کوي او په دې 10 کې 2 کسانو هغه معلومی رای د بریالیتوب رای ګټلی وي هغوی خو به اوتومات راځي. دغه 8 نور د لاندې کسانو رای اخیستلی شي تر څو دوی بریالیتوب
مثلا دریم کس ده هغه رای کمی دي خود نسبت نور ته زیات او هغه لاندې خپل ائتلافیان لري، مثلا څلور نفر نور خپل ځان سره ملګری لري، بیا د کاته همکارانو رای دته انتقال کوي.
یعنی کې ائتلافیان نه وي او یو بل کس وي هغه ورته په اوتومات شکل خپل رای ورکوي ورکول شي،
بیا دلته اکاغه واحد هغه وي، یعنی تناوي بیا د نس کې دلی. اما که مثلا بیا نور اته ائتلافونه وي بیا هغه کې انتقال کوي، ځکه چې دته د تناو ده کنه دته وسیله چاره نه انتقال کوي. خو همدغه دغه چې سوبودی ورته وایي یا سوارخیزه ده، هم د ګوندونو ائتلاف د کې زنون معرفي او زیته هم د واحد نوماندار.
یعنی هغه کوم ګوندی ائتلافونه چې رامنځته شوي اماغوی رای په خپل کې یو بل ته د انتقال وړ دي.
خیر سي چې واحد
دلته رشید صاحب د رایو د خرسون ته یو ډول زمينه نه برابرېږي چې د خلکو پر رایو باندې یو ډول معاملې وشي، خرسي شي یو کاندید په بل باندې خرسي کی.
دلته خو بیا غوی لا اول نه معلومي کنه چې فر مثال مو تام په دوزی کې ملګری یو د ما رای فر مثال تان زیات دي، یز دلته زه مستحق يم چې تا رای به ماته انتقال سي، او کدي تا رای به لمانه زیاتی به د ما رای تا انتقال کی. دلته د رای د خصو موضوع نه ده، دلته د رای حسابول ډیر مهم او بل اخر د تعادل ده چې هر څوک مختدی اما کامیاب نه ده به دغه د لاندې همکاران شې د تا انتقال کیږي. د څه نس کې دلته چې هغه څوک چې مثلا ډیر رای وړي دي او لاندې ملګری چې به دغه ته انتقال کیږي نه، ځکه دای په روکه مخته ده کنه عدالت هم دا وایي چې څوک مخته وي به د نور کومک سره کی چې دای به لارس به کامیاب شي.
یعنی دا ما غوښتنه و چې سمو د مخ کې اند پارلماني انتخاباتو د نیټې د اعلان نه مخ کې ګوندونو پیټینګار کو تقریبا ما
دقیقا ما غوښتنه ګوندونو خو نه تاکید کړي اما طرح دا و ما سیستم ده
د روسي پختنی پتوګه رشید صاحب اوس چې د ولسمشر انتخاباتو تم کمه موده پاتې ده نوی کاندید نوی کمشنران بمرزي فکر نه کوي چې هغه ته به د سیستم یو سناسه سخت وي ځکه تیر کمشنران چې کوم واغوي تیار تقریبا په مسایلو باندې بلد نوی کمشنران چې راځي هغه ته به د پروسه لګ سخت نه وي
لبد مرغه د موږ تاسو د نه هدون عیب پم د ځکه د شه د موږ تاسو کمشنران یو بار مصرف حیثیت لري نو اوس دلته یو سخوال په دغه شرایط کې راغلی ده هغه دا چې سوک راځي لتر لګه 15 کلنه مدیریتي تجربه ولري او څو په انتخاباته باندې پوي یا کار کړی وي هغه ته یو ترجیحي هغه معیار څه چې په ترجیحات ورکړل شي په دوم قدم کې دا چې اوس دغه مسلحت راځي کې سیاسي ګوندونه ته خو سیاسي ګوندونه همیشه انتقاد کوي حکومت به ګلې شکایتونه کوي چې موږ ته واک نه لري چې موږ په پریکړو کې نه یو تصمیمګری موږ ته راځي کې نو دا ځل تقریبا میدان دوی ته خالص شوی اوس په دې پر ارتباط لري سره کوم کسان دی بری فکری کچیر ضعیف کسان معرفي کی اولته په انتخابات کې په داخله د ارکی کې د نمائندان ترمنځ بیا نو دغه پریکړه دوی ته دغه مسله دوی ته راځي کی سبا ته به تاسو نس کوئ مشر ته وای چې ولته ضعیف افراد راوستل دي یا په ځان تړلي افراد راوستل او کچیر د خودخواهی بس وی ګوړ خو وته چې هر څه په دونه کې چې ولا راځنه یو څوک معرفي کوم مقصد یو لست جوړ شي خوشاله کما او په دې باندې ونه چې څه مسئله لري یا خدای نخواسته په دې کې فساد رامنځته شي چې راځه ولا د ګونته یو سر پیور کو چې مقصد ما معرفي کړي نو دا بیا د افغانستان د دیموکراسي لپاره د دغه سیستم لپاره د نظام لپاره یو لوی بدنامي بوي
ډیره زیاته مننه درنو دوستانو د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ رئیس اجرایی رئیس یوسف رشید چې د حقیقت څه د دیونه په خبرونه کې د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو په عزل امدارس خبرات په نوي قانون باندې باس کولول کور مودان تربلی بیا د الله په انشاء الله